کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه او ستړي مشي. دا کابل په وخت غرمي 12 بجې شوې. زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او ریپورتونه لرو، خو په پیل کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریځ کې سره ویشلي وو. دا خبره د فرانسې دولتي تلویزیون فرانس تلی ریش د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې. د طالبانو په 14 مشرانو د سولې د خبرو په هدف د سفر بندیز معاف شوی و، خو دغه معافیت تیره جمعه پای ته ورسید. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لا رسنیز شوي نه دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکړې. د ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړې. دا ورښتونو اندازه د 340 ملي متر ترمنځ اټکل شوې ده. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه شوې ده. سیلونو پرون د کابل کندهار لوی لارم په غزنی کې پرې کړې و چې له امله یې په سلګونو مسافر په لاره کې بند پاتې وو. همدارنګه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو د 609 بستون لپاره د ازموینې بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطف رحمان حکمل پرون ازادي رادیو ته وویل چې 102 بستونه د ښځینه ښوونکو لپاره ځانګړي شوي چې د په وینا ورته په لسګونو ښځو نوملیکنه کړي. د چارواکو په وینا په ټوله کې په دغو ازموینو کې نږدې 1100 کسانو نوملیکنه کړې ده. او پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی. دا اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا پراخ کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو د هغه مشر او یو قاضي به په خبره چې د ده په خبره د دې یو نږدې همکار یې له توقیف وروسته شکنجه کړې، دوی به محکمې ته راکاږي. خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. تاسو پی یو استودیو ته وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د زینو دی خبرونو تفصیل هم اورو، خو په دې سربېره راوړی چې طالب چارواکي وایي کچیرته د طالبان او چې کچیرته د ملګرو ملتونو لخوا پر چارواکو د سفر بندیز ولګول شي، دا به یو ناسم اقدام وي.
خداسې بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي. دا یو ظالمانه اقدام د اسلامي امارت په دې مورد باندې خوښینې مخې.
هلمند کې خونځي د خونکو له کمښت سره مخ دي.
کوم فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله، نو یادش په ژم فارغ دي او یا کوم وخت د داود خان دې خواته په بغران کې مکتب ویل سوی نه دي.
نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت د پریکړې په اړه اختلاف لري. دا معافیت د تیرو جمعې په ورځ وروسته لدې پای ته ورسید چې ایرلند چې له یوې بلې میاشتې تمدید سره مخالفت وښود، خو د یوې داسې پریکړې په اړه چې ټول لوري پرې سلا شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف شته. اخوا د بدلون لپاره د افغانستان د خزو ائتلاف یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت لشورا غوښتې چې په افغانستان دننه د مشروعیت له ترلاسه کولو پرته د طالب مشرانو د سفرونو معافیت تمدید نکړي. زما همکار راسره په تماس کې دی، نور جزئیات لدا اورو.
تمه وه چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي، خو د هغوی ترمنځ وشلو دریځونه دا پریکړه ځنډولي. د فرانسې خبری اژانس د یو شمیر باخبره ډیپلوماټانو له قوله لیکلي ځینې لویدیځ هیوادونه دې ته لیوال دي چې په دې نوملړ کې کموالی راشي، خو چین او روسیه بیا بل دریځ لري. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي له روسیې سره یو ځای غواړي دا ټول 14 طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د راپورونو پر بنسټ پرون د جوړ جوړجاړي لپاره څو وړاندیزونه رد او بدل شول، خو پایله یې ورنه کړه. تمه وه چې په دې اړه بحثونه دوام وکړي، خو د احتمالي پرېکړې تر کېدو هیڅ طالب چارواکی چې د بندیزونو په نوم لاړ کې شامل دی د سفر اجازه نه لري. تېره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې امریکا وړاندیز وکړ چې دا نوم لاړ دی شپږ تنو ته راکم شي او په معافیت کې راغلي کسان باید یوازې قطر ته د سفر اجازه ولري. خو طالبانو وړاندې لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه وکړي خپل دریځ ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو لګول د تعامل مخنیوی ګڼلی او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل
او داسې بندیزونه ولګېږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي. دا یو ظالمانه اقدام ده. اسلامي امارت په دې مورد باندې خپله خواشیني مخي او دا وایي چې ملګرو ملتونو د سازمان په عنوان داسې کول نهایت کې د دې سازمان هغه حریت او د دې خپل ارادیت ته تر سوال لاندې وړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې 1530 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی 14 تنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو راوستلو په خاطر د مذاکراتو لپاره له دې نوملړ معاف شوي وو. په ورته وخت کې د بدلون لپاره د افغانستان د ښځو ائتلاف یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د دې طالب مشرانو د سفرونو معافیت تمدید نه کړي. دوی یو اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د ښځو حقونه به مني او یو ټولګډونه حکومت به جوړوي، خو له دې ژمنو سره سره بیا هم خپلو سخدریزو کړنو ته یې دوام ورکړی. د ائتلاف په اعلامیه کې زیاته شوې، طالبانو نه یوازې دا چې پر افغان جونو خوځو شدید محدودیت وضع کړی، بلکې د دوی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې یې له منځه وړي دي. همدا ډول د طالب مشرانو د سفرونو د معافیت نوم لړ کې د شمیر د کموالي راوستو په اړه د امریکا او لویدیځو هیوادونو دلیل هم همدا ده چې پر افغان جونو خوځو یې بندیزونه لګولي او تر خوا یې له نړیوالې ټولنې سره په خپلو شویو ژمنو وفا نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه زما همکار و چې په رپورټ کې مو ترې واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت د پریکړې په اړه خپلو کې اختلاف لري، او همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ک چیرته په دغه 14 طالب مشرانو باندې د سفر بندیزونه ولګول شي دا به د ده په وینا یو ظالمانه اقدام وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم سیلابونه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د څو ورځو راهیسې د پرله پسې سیلابونو رپورټونه راځي. په ځانګړې توګه په لوګر او لغمان او ځینو نورو ولایتونو کې مخکې د ډیرو زیاتو ورانیو او ویجاړیو او همدارنګه د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي وو. په غزنی ولایت کې هم له تېرې ورځې څخه سخت بارانونه ورېدلي دي چې سخت سیلابونه یې راایستلي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي لومړني معلومات ښیي چې تر اوسه پورې د دې سیلابونو له امله 15 تنه وشل شوي دي. دوی وایي دغه سیلابونه مالی زیانونه هم اړولي دي. نور حال په دې رپورټ کې
د غزنی ولایت لامونیه کومندانۍ څخه په خبره سوی خبره پاڼه کې د یو 12 کلن ماشومه کس رسنیو ته لیږل شوی او وایي مړی یې سیلابي اوبو راوړی دی. دوی وایي دغه ماشوم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند په ایرګتو سیمه کې د عبدالحمید خان کلی په مسجد کې پروت دی، خو کورنۍ لا هم نه د معلومه چې دا هلک څوک او له کومې سیمې څخه سیلابي اوبو راوړی دی. دارنګه د قرباغ ولسوالۍ سفرخیلو کلی څخه بیا د سیمې خلکو آزادۍ راډیو ته د فیسبوک په لیکلي مسنجر کې لیکلي چې تېره شپه سیلابي اوبو دوه تنه وړي دي. دوی وایي دغه دوه کسان زوی او پلار و چې د پلار مړی یې موندل سوی، خو د زوی مړی یې لا هم ترای تم دی. دوی وایي د سیمې خلک یې په موندلو بوختي، خو د دغې سیمې یو تن عبدالوکیل مرجا خیل بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوهم کس مړی هم موندل سوی دی.
بلې، وژل شوي کسان د کرباغ ولسوالۍ اړوند د سفرخیلو د کلي اوسېدونکي دي. علي خان یې پلار او ګلابي بېزوی تیر مازدیګر دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي، خو متاسفانه په لار کې سیل پرې راغلی و. دې په سیمه کې دواړه لاهو کړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه موندل شوي دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې په ټول ولایت کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبر ورکوي. دوی وایي لومړی معلومات ښیي چې د باران او سیلابونو له امله پرون ورځ او تېره شپه په قرباغ او اغز ولسوالیو کې 15 کسه وژل شوي دي، خو پوره جزئیات نه دي ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي د مرکز ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګه 1500 هغه کورنۍ چې کورنۍ د سیلابي اوبو مخته پراته وو جماعتونو او تکیه خانو ته انتقال شوي دي. د خبر پانی په حواله چې دا لومړی معلومات دی او وروسته به نور معلومات شریک کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د دوشنبه په ورځ د سهار په 10 بجو د باران ورښت پیل شوی چې د سه شنبه ورځ تر 11 بجو د دغه راپور تر جوړولو پورې لا هم ورېده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که د تاسو سیمې هم سیلابونو ځپلي وي، د خپلې سیمې تازه حال را سره شریکولی شئ. زموږ د واټسپ د پیغامونو شمیره ده 00420211401. دا شمیره درته بیا وایم 00420211401. تاسو کولای شئ چې دغه شمیرې ته غږیز پیغامونه او یا د خپلې سیمې د وضعیت په اړه باندې ویډیوي پیغامونه واستوئ. دې شمیرې ته که تاسو زنګ وهئ څوک ځواب نه درکوي، همدارنګه که لیکلی متن هم ورته استوئ څوک لیکلي متن ته هم ځواب نه وایي، یوازې ستاسو غږیز پیغامونه چې په کې تاسو د خپلې سیمې وضعیت ویلی زموږ په راروانو خپرونو کې به یې خپور کړو، ګوندې د هغه کسانو غوږونو ته ورسیږي چې څوک له تاسو سره مرسته کولی شي. اوس هم ننګرهار ته ځو. دغلته د بیو د لوړوالي موضوع ده. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې خلک د بیو له لوړوالي سره ټکوي. دوی وایي چې په وروستیو کې د توکو بیې لوړې شوې او دوی د اخیستو وس نه لري. نور حال په دې رپورټ کې.
که یو لور ته په ننګرهار کې خلک د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي، بل لور ته په ښار کې د خوراکي او نورو اړینو توکو له لوړو نرخونو هم شکایت کوي. دوی وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د ډالرو په مقابل کې افغاني کرنسي خپل ارزښت ثابت ساتلی، خو د خوراکي او اړینو توکو نرخونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. دوی د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي. د جلال آباد ښار 2 تنه اوسیدونکي لال پاچا او عمر خان وایي
د دې زماد نه موږ راضي یو، خو د وړو د نرخونو د خوراکي توکو نه د دې غم نه کوي او نه داسې هغه جدید پام ولا کړی دی. نور په صفایانې شروع کړي، دغه شروع کړي، خو دا د وړو معلومات او وړي او د خوراکي توکو د دې داسې صحیح معلومات نه دی کړی.
ښاروالۍ برخې نه موږ راضي یو او یوازې د نرخونو باره کې موږ هغه لرو مشکل، ځکه غربت وجې نه هېواد ډېر غم مطلب جګړو سفر دی.
بل لور ته د جلال آباد ښاروالۍ بیان بختی جان مراد مشال راډیو ته وویل دوی په هر میاشت او په ځینو مواردو کې په 15 ورځو کې د ښار په اټیوالو نرخنامې ویشي. هر اټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي دوی دکان مهر لاک کوي.
د جلال آباد ښاروالۍ لوري هر میاشت او ځینې توکو ته تقریبا 15 ورځې وروسته نرخنامه ترتیبیږي. هر هغه څوک چې د سرغړونه وکړي د نرخنامې نه جدي او قانوني چلند ورسره کیږي. د نرخونو کنټرول کمیسیون چې دی دا ولایتي کمیسیون د تقریبا 1 ریاستونو په دغه کې د ولایت او امنیت قمندانۍ په شمول استازي شامل دي چې دا د ښار په مختلفو برخو کې ګرځيږي. 3 ورځې دوی کمپین ترسره کوي په ونه کې. جلال آباد ښاروالۍ په دې برخه کې مختلف پلانونه او همداشان د نواحي او امیریتونو له لورې هم د نرخونو کنټرول ترسره کیږي په وخت ناوخت.
د یادونې ده چې جلال آباد ښار کې د خلکو له لورې یادې شوې ستونزې وسنۍ نه دي، بلکې پخوا هم خلکو د نرخونو له لوړوالي شکایتونه لرل او مسؤلینو یې په بیا بیا د حل ژمنې کړي، خو لا هم دې ستونزې ته حل لاره نه ده موندل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د افغانستان په اړه وړاندې نور مسایل هم لرو، لکه هلمند نه به واورئ چې په باغران کې د ښوونکو نشتوالی دومره محسوس دی چې دغلته د 6م ټولګي نه فارغ شوي ماشومان یا زده کوونکي بیرته لومړنیو ټولګیو ته په اصطلاح تدریس کوي. خو تر هغې مخکې راځو یوې نړیوالې مسلې ته. اوکراین وایي روسیې د ژاپوریژیا د اتومي تاسیساتو په خواوشا سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو سره مهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. نور په دې رپورټ کې اورو.
اوکراین وایي روسیې د زاپوریژیا پر سیمه چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات پکې د بریدونه کړي دي. په سیمه کې له وروستیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی چې موسکو په پام کې لري چې د اوکراین خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی زوالۍ دفتر نن سټېشن بي وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو توغندوي او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړ او په هغو کې د نیکوپول، کریویری او سیو نیلنیکوفسکي ښارونه چې ټول د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي په نښه کړي دي. د سیمې والي ولنټین ریزنیچنکو پر ټلګرام پاڼه لیکلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه څلور تنه ټپیان شوي دي. دغه راز په کیف کې د امریکا سفارت او یو امریکایي چارواکي په جلا بیانونو کې په راروانو ورځو کې پر ملکي او دولتي تاسیساتو د روسیې د بریدونو د پلان په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی روترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې روسیه په پام کې لري د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او دولتي ځایونو پر روانو ورځو کې بریدونه وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو سابقې ته په پام موږ په اوکراین کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د روسیې دوامدار ګواښ ته اندېښنه لرو. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د اوکراین چارواکو روانه اونۍ په پلازمېنه کیف کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پر عمومي جشنونو بندیز لګولی دی. اوکراین روانه اونۍ له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو یو دیرشمه کلیزه لمانځي. کیف ویلي چې دغه مراسم د حملو ګواښ ته په پام لغوه کړي دي. سبا د اګست څلېرشتمه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل شپږ میاشتې پوره کېږي. روسیې د فبروري په څلېرشتمه پر اوکراین یرغل کړی چې په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور اوکراینیان هم په کور دننه بې ځایه شوي یا هیواد پرېښودو ته مجبوره شوي دي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو وزارت وایي په تیر یو کال کې دوی شاوخوا یو لسلکو ویشت زره معلولینو، یتیمانو او کونډو ته له ثبت وروسته د تیرو شپږو میاشتو حقوق ورکړي. دې وزارت د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خپل کلنی رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وویل دغه لړۍ اوس هم روانه ده. تفصیلی په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولینو وزارت په تیر یو کال کې له یو لکو زیاتو معلولینو، یتیمانو او کونډو ته د دوی د حقوقو د ورکړې خبره کوي، خو یو شمیر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د تیر یو کال حقوق نه دي ترلاسه کړي.
نه تنها ما نه گرفتیم که اینجا اکثریت دوستای ما هستند که
دغه معلول چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په تیر حکومت کې پوځي بریدمن و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دواړه پښې په تیر نظام کې د ماین چاودنې له امله پرې شوي دي. دی وایي په تیر حکومت کې معاش درلود او میاشت په میاشت به یې ترلاسه کولو، خو له تیر یو کال یې حقوق نه دي ترلاسه کړي.
د گذشت یک سال حکومت طالبا شخصا خودمه کرده پای خود عدش دادم ده.
په تیر یو کال کې چې طالبان واکمن شوي او زما د اشرف غنی په حکومت کې دواړه پښې پرې شوي، هیڅ حقوق مې نه دي ترلاسه کړي. تیر حکومت به موږ ته د میاشتې 2000 افغانۍ راکولې. دا یوازې زه نه یم چې خپل حقوق مې نه دي ترلاسه کړي، بلکې زما ملګرو هم هیڅ شی نه دي ترلاسه کړي.
نه تنها ما نه گرفتیم که اینجا اکثریت دوستای ما هستند که نیکودم معاشات خود ما دریافت کردیم نه گرفتیم.
دغه معلول وی وس محل د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولینو وزارت یک شنبه پورس په کابل کې ملت ته د حساب ورکونې پروسې لاري د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په تیر یو کال کې دوی شاوخوا یو لک او ویشت زره کسانو ته د شپږو میاشتو حقوق ورکړي. د دې وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی
چې تر اوسه پورې من یو لک وی زره 1500 کم زیات یتیمان په شمول دی کونډو یعنی د مندو دا موږ ثبت کړی دي او دوی ته پیلن د شپږ میاشتو حقوق په مرکز او ولایاتو کې اجرا شوي او یا د اجرا په حالت کې.
د دغه وزارت مسؤلین دغه شان وایي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د رهبرۍ لخوا دغه وزارت ته شاوخوا 1.5 میلیارد افغاني بودیجه ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شي، په تیر نظام کې ټولو هغه معلولینو، یتیمانو او دغه شان کونډو ته په میاشتني ډول معاش ورکول کېده چې د پوځ برخې معلولینو ته 2000 افغاني د میاشتې ځانګړې شوې وي، خو په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس دغه پیسې له 2000 نه 5000 افغانیو ته راکمې شوې دي چې په دې پریکړې مخکې معلولینو انتقادونه هم کړي ول.
لا خبرونو ور اخوا
اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
د برتانیا میل ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا متحد ایالاتونه په افغانستان کې له 40 میلیون افغانانو سره چې له لوږې سره مخامخ دي د مرستې لپاره د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالره کنګل شویو پیسو د آزادولو په اړه خبرې کوي. ورځپاڼه د درو سرچینو په قول وایي د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د آزادېدو په اړه له دې سره سره خبري وکړي چې د کابل په زړه کې د ایمن الزواهری وژل کېدو وښوده چې القاعده په افغانستان کې حضور لري او پر دې سربېره چې پوهیږي طالبان او د افغانستان بانک به له دغو پیسو ګټه واخلي. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې نږدې 40 میلیونه افغانان تر ژمي وړاندې له شدیدې لوږې سره مخامخ دي، د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د افغانستان له ثبات سره د مرستې پریکړه په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه د واشنگتن اندېښنه شي. میل ورځپاڼه د رویټرز خبري اژانس د تیرې میاشتې راپور ته اشاره لري چې امریکا غواړي د افغانستان بانک میلیاردونه ډالره کنګل کړي پیسې په سویس کې یوه جوړېدونکي صندوق ته وسپاري. دا صندوق به د یوه نړیوال پلاوي یا بورډ له لوري د افغانستان بانک شتمني په داسې ډول افغانستان ته ورکوي چې د طالبانو لاسته ورنشي، خو طالبانو په جون میاشت کې د دوحې په خبرو کې له دې وړاندې سره مخالفت کړی و. د 2020 د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د امریکا او نورو هیوادونو د مرستو د بندېدو له کبله په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران ژور شوی دی. د افغانستان د حکومت په سلو کې اویا بودیجه د امریکا له لوري برابرېده. لانګوار ژورنال امریکایي ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې طالبانو د ګوانتنامو یو پخوانی بندي په پنشیر کې د جګړې قومندان ګمارلی دی لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې اشاره د عبدالقیوم ساکر ګمارنې ته ده چې د اندراب او پنشیر د پوځي چارو مسؤل ټاکل شوی دی. زاکر شپږ کاله په ګوانتنامو بند کې تیر کړي او د هغه په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یو تر ټولو پیاوړی او خطرناک قومندان دی. زاکر چې په عبدالله غلام رسول هم مشهور دی د 2001 کال په دسمبر کې په افغانستان کې ونیول شو او شپږ کاله وروسته د 2001 میلادي کال په دسمبر کې افغانستان ته ولېږل شو. ډېر ژر له طالبانو سره یو ځای شو او د جنوبي ولایتونو قومندان وټاکل شو. د پنشیر او اندراب لپاره د پوځي چارو د مسؤل په توګه د زاکر د ګمارنې خبر د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ اعلان کړ. په دغو دوو سیمو کې د ملي مقاومت جبهه چې احمد مسعود مشي کوي فعاله ده او وخت نا وخته پکې د جګړو ادعاوې کیږي. لانګوار ژورنال د دغو سیمو لپاره د قیوم زاکر ټاکنه د دې ښکارندوی بولی چې طالبان په دغو سیمو کې له ننګونو سره مخامخ دي.
اوس په ملاټ شو هلمند ته. په هلمند کې باغران یو لاغه ولسوالۍ نه ده چې زموږ ګڼه اوریدونکي ترې وخت نا وخت موږ ته پیغامونه راستوي. دغلته د لومړنیو اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. یو مسله چې دغلته ورسره خلک مخ دي هغه د ښوونځیو کموالی، نشتوالی او همدارنګه د لیسو نشتوالی دی. خو هغه ښوونځي چې شته په هغې کې بیا خون کې نشته دی. تفصیل په رپورټ کې اورو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
دا د باغران ولسوالۍ مرکزی ښوونځی ده چې اوس مهال په کښې کې سلګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
مطلبونه راغلي دي، موږ له خپلو کتابونو سره مینه لرو.
د دې زده کوونکو عمرونه چې له لسو څخه کم دي د ټولو سره د یونیسف شین رنګه لرونکي بستې او کتابچې ورسره دي. او د تورو غرونو تر څنګ په یوه نړېدلې ښوونځي کې سپین ږیري کسان چې عمرونه یې د یوه دهم تر 50 کم نه دي ورته تدریس کوي. د دې ښوونځي هیڅ یو ښوونکي له شپږم ټولګۍ نه پورته زده کړې نه دي کړي او ځینې ښوونکي خو یې آن په سترګو هم څه نه ویني او له چشمو نه پرته زده کوونکو ته تدریس نسي کولی. لکدا اتشپیت کلن محمد موسی. محمد موسی چې سپینه اوږده ږیره لري او سپینې چشمې تر سترګو دي دغلته د څلرم ټولګي زده کوونکو ته تدریس کوي. د د ګلیسی مدیر شاه محمد چې خپل شاوخوا 55 کاله عمر لري وایي په باغران ولسوالۍ کې د داود خان له واکمنۍ راوروسته بیا د ښوونځي دروازې تړل سوي.
معلمان خو داسې د 12 فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله، نو یا د شپږم فارغ دي او یا کوم وخت چې د داود خان دې خواته په باغران کې مکتب ویل سوی نه دی. کوم کسان چې سپین ژیر لکه دا سپین ژیر جماعت سره شریف پښتو شپږم تر دې وخته پورې مکتب ویلي، خو اکثر وفاسي وي ستنه داود خان د وخت څخه دا په دې خو دلته مکتب نه دی ویل سوی.
خدا عمر خوړلی چې د پوهنې ریاست او یونیسف په مرسته یې په خپله سیمه کې اوس د پوهنې دا ډیوه بله ساتلې، وایي نه غواړي راتلونکي نسل په چارې کې پاتې سي. د باغران په دې ولسوالۍ کې چې دیو عمر خوړلو وسلې سره نغښتي له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زده کوونکي شکایت کوي چې کتابونه کرتاسې او په ښوونځي کې د څښاک اوبه نه لري چې دې چارې د دوی پر زده کړو منفي اغېزې هم کړې دي.
خو نشته او قلم کتابچه نشته، خو داسې دی چې نور شاګردان شته مرګن بې کتابه پاتې دي.
یا ډېر شیان نشته، کلمه کلمه نشته، کتابچه درسم د هیڅ لا نشته، موږ دلته اوبه نه لرو چې لا دلته شیان نه لرو. شم موږ دلې پرشنه او شی سلا نشته، تخته نه لرو او سم دی کملات نه دي سره.
د هلمند پوهنې رئیس محمد یواز انصاری هم مني چې په باغران ولسوالۍ کې ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخ دي، خو د ژمنه کوي چې هلته به د ښوونې او روزنې په برخه کې دغه شته ستونزې هواروي.
یونیسف اداري وعده را سره کړي چې اولې کټګوري کې به موږ هغو ته حق د باغران ولسوالۍ او د بغنی ولسوالۍ او خانشین دیشو ولسوالۍ ته ورکو چې هلته د دوغې ادارو د خوا څخه هم غوښتنه ممکنه ده. انشاءالله ډېر ژر به موږ د باغران او بغنی ولسوالۍ ته د یونیسف په مالي لګښت باندې هلته د تعلیم دپاره زمینه برابره کړو.
باغران ولسوالۍ د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 22 کیلومتره کې پرته یوه له هغه غرنیو ولسوالیو څخه ده چې د تیر جمهوري شل کلن نظام پر مهال تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې وه او د جګړې تود سنګر و، نو ځکه دغلته خلک له هر ډول پرمختیایي پروژو او نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سردار ولی ما د خوګیانو ولسوالۍ نه ټول نړیوالو موسسو ته او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ولسوالۍ د فتح فرقې او خوګي په منطقه کې ډېر شدید باران وشو. د خلکو ته ډېر قوانونه ورسېدل، فاصلې کړلې وې، فصلونه یې کړلې وو، فصلونه یې تباه او برباد شو. او مونږ د دې نړیوالو نه او حکومت نه ناخواست لرو چې د خلکو سره حکومت وکړي. ډېر خلکو ته زیان ورسېدل، شدید باران وشو. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. وروره د زموږ کښتونه وچسوله پر نورو ولایتو کې، خو بارانونه دي. پر موږ باندې خاصه تنخاص وریاځي دي. دغه یوه هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلې. د څښنک په اوبو پسې افګار یو. کاله کې موږ کرلې وې، کاله کې وچې شوې. جواري وچسوله. زموږ د حکومت څه دا خواهش دي چې دا زموږ غږ واوري. دلته موږ ته مرستې راواستلې. وروره دلته کاټونه یې خلکو ته ورکړي دي. درې او څلور میاشتې پر یوه کاټ باندې مرستې کاکا خو دغه د یوه څه واخلي بل تېوار کوي، بل تېوار کوي، یو وار یو وار یو وار کوي. په دې رقم به موږ وتوانېږو چې ټول وطن وزر کړو. او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدی هغه وړي برای په میاشت میاشت وړي. دغه غږ به ورسوي تر لوړو مقاماتو. بس ښه وخت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کولا شیزه د ننګرهار نو تاسو پیغام پرېږدم دا چې د نجونو مکتبونه بند دي. نو په پای کې اوس د کانکور کومه برنامه چې ده کانکور امتحانونه چې اخیستل کېږي هغه هم بند شوي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې ښوونځي پرانیزي او دا د کانکور برنامه دې زر تر پورې کړي. بیا شروع شي چې غواړو برخه اخلو. او دا چې مونږ په کور کې لکه یو قفس کې بندیان یو، دا چې مونږ نه غواړو. مونږ خپل حق غواړو. کم شرایط چې اسلام مونږ ته راکړي دي او هغه قانون چې په اسلام کې دی هغه شرایط ټول مونږ منلي دي او منو یې. هغه د دې نه پکې ځان کړ. دا یو بهانه ده او دا یو د دې خپلې سمې غوښتنې په دې کې نغښتې دي. نو مونږ زر تر زره غوښتونکي یو چې مونږ مکتبونه دوم خلاص شي. مونږ د خپلو کورونو کې ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، رواني طرفه روحي طرفه ذهني طرفه مونږ ډېر یعنی خفګان چې مونږ ډېر زیات خفه کوي دا حالت چې مونږ په کور کې خپلې خویندې یا مونږ په خپله کوم دا حالات ګورو مونږ ډېر ځوروي ټول افغان نجونې هم دا حالات لري. نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه د نړیوالو نه که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په طالب مشرانو باندې راغلي دي خو دوی بیا هم زمونږ غوښتنه او زمونږ غږ نه اوري. نو زمونږ جدي غوښتنه ده چې زمونږ غږ دې واوري او مونږ ته د خپل حق راکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم پام وکړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی وو. دا خبره د فرانسې دولتي تلویزیون فرانس سلی رشته ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلس مشرانو د سولې د خبرو په هدف د سفر بندیز لري شوی و خو دغه معافیت تېره جمعه پای ته ورسید. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونۍ غونډې نور جزئیات لاندې دي رسمي شوي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې د زیاتو اورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکړې. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړې. سیلونو پرون د کابل کندهار لوی لارام په غزنی کې پرې کړې و چې لامل یې سلګونه مسافر په لار کې بند پاتې. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو 609 بستون لپاره د ازموینې بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې 102 بستونه د خزینه ښوونکو لپاره ځانګړې شوي چې د پاینا ورته په لسګونو ښځو نوم لیکنه کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دا اقدام ښایي په پاکستان کې اوسنی سیاسي کړکیچ لا پراخ کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به محکمې ته راکاږي چې د ده په خبره د ده یو نږدې همکاري له توقیف وروسته شکنجه کړی دی. دوستانو تاسو موږ غلا زده رادیو ناوړی د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. اوس هم 25 دقیقې د بحث پرون ثبت شوه دی او نن تاسو بیا اوریدلی شئ.
25 دقیقې
دو خبری دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسفه مې چې حکومت ته چکرې
نظام خطه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دی ونیس بحث موزه اسمت څاروان هر کله کوم ټاکل شوی چې د بلګر ملت او امنیت شورا نن د دیارلس طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت په اړه خبري وکړي. تیرونه په دې موضوع د دوی خبرو نتیجه ور نه کړه. امریکا، بریتانیا او فرانس چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي، خو روسیا او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توب لري غواړي دیارلس طالب مشران پر قطر سربیره دغو دو هیوادونو ته هم سفر وکولی شي. متحدو ایالاتو وړاندیز کړی چې له دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د اوو تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتو په 2000 میلادي کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی پر سفر محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دوی میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له فهرسته د دو کسانو نمونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شاملو. دا دواره د جنونو د شونځیو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې د جنونو او شزو په وړاندې د محدودیت پر راوستو تورندې. اوس تمه ده چې د پاتې دیارلستانو په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پریکړه وکړي. د دې بحث میلمانه مودي د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لمړی منصور صاحب، ستاسو په نظر د جرلس طالب مشانو د سفر په اړه اختلاف د لویدیزوالو او روسیې او چین د اختلاف می منصور دی، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خاغلی سعودي او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. هغه بندیزونه چې لا ډیر پخوا پر طالب لوړ مشرانو لګول شوي وو او د نږدې درېو میاشتو لپاره مشروط ډول دغه بندیزونه لرې شوي وو او ځینو مشرانو سفرونه کولی شوه. موږ او تاسې ولیدل چې د هغې وخت پوره شو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتل چې په دې اړه بیا پریکړه وشي، خو متاسفانه چې دغه پریکړه د ځینو سیاسي او نړیوالو مسلحتونو په اساس تر اوسه ونه شوه. موږ فکر کوو چې دا به د نه یوازې د چین، روسیې او د امریکې متحده ایالاتو او د هغوی د پارتنرانو ترمنځ نړیوالو مسایلو د اختلافاتو مسله وي او افغانستان به د نړیوالو مسایلو ښکار شوی وي یو ځل بیا، بلکې دې تر څنګ حتی شرایط او پریکړې چې دوهې په تړون کې شوي وي ډېری شنون کې دې ته هم اشاره کوي چې هغه تړون هم د امریکې متحده ایالاتو په ځینو برخو کې مسله هم د طالبانو مشرانو او یا حکومت نه.
منصور صاحب، فکر نه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ او د چین او د امریکا ترمنځ په نورو نړیوالو مسلو کې اختلافات زیات شوي دي، نو په دې مسله کې هم دوی له یو بل سره اوس په اختلاف اخته شوي دي؟ حال دا ده چې په تیرو کلونو کې به دا موضوع بې جنجاله بله دي چې څوک پرې خبر شي تصویبېده.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویلي، د افغانستان موضوع یو طرف او د اوکراین، د تایوان او ځینې نور نړیوال مسایل چې مخې ته راغلي دا هم د دې سبب شوی چې یو وار بیا د افغانستان مسله د دغې نړیوالو مسایلو ښکار او قرباني شي. پخوا به تاسو تاریخ په مخ موږ او تاسو مې پوهیږو چې نړیوالو زبرځواکونو به د افغانستان په مسله خپل مارکیټینګ کوو، قرباني به افغانان وو، قرباني به د افغانستان خاوره وه او دوی به خپلو کې سره ویچې وکړي که پخوا د پخواني شوروي اتحاد او د برېټانیې امپراتوري وه. دا اوس هم دغسې مسایل دي. فکر کوو چې چین او روسیا او امریکای متحده ایالات افغانستان په سر چنې او چنه بازی لري. دلته ضرور ده چې افغان چارواکي او مشران هغو نړیوالو تړونونو ته او هغو ژمنو ته چې دوی د نړیوالو سره لري د افغانستان د خلکو د ملي منافعو، د افغانستان د خلکو وقار، عزت، شرف او عقایدو ته په کتو هغې ته ژمن پاتې شي. لکه څنګه چې لازال خدای جلال حسنو هم حکم کوي مسلمانانو ته چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، خپلو ژمنو وفا وکړئ ځکه چې د ژمنو په اړه پوښتنه کېږي. نو د نړیوالو نه هم د افغانانو هیله دا ده چې خپلو کړو ژمنو ته، خپلو قوانینو ته چې د بشریت په وړاندې لري، د افغانستان د مستضعف او مظلوم ملت په وړاندې لري، نیمه پیړۍ د نړیوالو باندې حاکم دي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. کوروان سلامت اوسې. سعیدی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې د دواړو خواوو ترمنځ، دواړو خواوو بې وبلو قسم، چین بیل هیواد دی او روسیه بیل هیواد دی او له لویدیځوالو سره د دې مسالې په سر اختلاف دا ځل ډیر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب منصور، تاسو او درنو او وړاندې دی کوم زه به هغه جانب د مسائل متکم چې تکل شي. مونږ مخکې هم ویلي وو چې د امریکې او د روسیې ترمنځ، د امریکې او د چین ترمنځ د اختلافاتو د شدت په نتیجه کې به په افغانستان کې د طالبانو د طرفداري په حاصلولو باندې د امریکې او د روسیې او د چین مسابقه روانه وي او دا مسابقه
دغه دی ګوري چې روانه ده. تفاوت په دې کې دی، ظاهر کې د روسي او چین استدلال مواجه کاری چیرته ضرورت د دې چې د دې دیالوګو چارواکو په استلا د سفر په محدودیت باندې هغه محدودیت ایسته کیږي، نو ولې تنا دوهې ته چې هلته د امریکایانو سره وږي، ولې نورو ځایونو ته نه؟ د شپږو او د اوو ترمنځ د تفاوت چې کوم وي هغه
سعیدي صاحب، دوی منظور دا دی چې وایي په طالبانو باید فشار راوړل شي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او داسې نورې مسلې چې په دوی باندې تورونه لګول کېږي لکه د بشري حقونو سرغړونې او نور د دې لپاره چې په دوی فشار راوړل شي او خپل دریځونه بدل کړي، نو محدودیتونه دې پرې ولګول شي. البته یو ځای دوحه په دې خاطر چې سیاسي دفتر وو سمالته دی، په خو هم الته وو او خبرې لمغه زاینه پیل شوې، نو ځکه یوازې دوه د لپاره چې له طالبانو سره خبرې وشي، نو دوه پریشر دوه هم دی امریکا خبره نه ده، دوه ته روسان هم پلی شي، چینایان هم پلی شي، نور هم پلی شي، الته ټول ور سره خبرې کولای شي.
مطمئنا دا توجیه هم لرلی شي، اما په واقعیت کې دوه تر ډېر هدا پورې د امریکانو ایانو په اصطلاح په رابطه کې دا غمای کوربه هیواد هم زیات د امریکانو سره، اما په جمهو کې ویلی شو چې زه تعجب کوم چې د حل مسائل ټول شموله حکومت ټول شموله حکومت به معنا په دې دی چې په هغه کې مثلا هڅو کې دا و کې چې زه په کې صدر اعظم نه یم، دا ټول شمول نه ده، دا ټول شمول د سره د حل لار نه ده. د تعجب خبره دا ده چې دیتہ د افغانستان د خلکو منافع او مسالې مطرح نه دي، کچې قدام مدافع
نو سیدی صاحب دا په دې کې د افغانستان تاسو دی یو افغان پیسې وایس چې جنو مکتب بندې سبب یو ډاکټر نه لري، دا ستاسو منافع دی او کوم تاوانم په دې کې څه دی؟
دا د هر اساسي مطلب په مقابل کې چې د حاکمیت مشروعیت دی په افغانستان کې طالبانو د توپک په زور باندې حاکمیت ونیو، دا د هغه په مقابل کې ډېره جزئي خبر ده. طالب دغه دی چې دی طالب دغه نسخه لري، دغه مفتی لري، د ښځو د جنکیانو په مورد کې دغه نظر لري. د سیاسي مصالحې او مذاکرې مفهوم دا نه دی چې څوک د بهویت شي، پریږده چې طالب په هغه شی باندې چې باورمن دی چې د خپل لور د خپل آینده د خپل ډاکټر په مورد کې څه نظر لري، دا د طالب نظر دی. ماته دا مهم او بنیادی ده چې نړیواله ټولنه دې ته بنیادی توجه نکړي چې ته مشروع نه یې په افغانستان کې حاکمیت کې، که چېرته سبا طالب دا خبره ومنله بیا د طالبان حکومت دې په رسمیت پیژني، دا بېمانه خبره په دې ده، بېمانه لاره د حل په دې ده چې بنیادی مسأله د افغانستان کې د حاکمیت مشروعیت دی. دا وړي وړي خبرې مطمئنن طالبی نظری دي، طالبی مفتی دي، طالبی آئجه ده، منګه د چا هویت نه تغیر وکړي د چې طالب همداسې غیر مرغوب غیر معقول اوسي، منګه د طالب په مقابل کې څه مسؤلیت لري چې هغه جهان ته مرغوب کو، هغه انسانیت ته مرغوب کو؟ دا زمونږ کار نه دی. طالب هغه چې دی ویني، اما د خپل مشروعیت لپاره دی اول کارو کې بل دی چې مشروعیت واغسته، هغه مشروعیت په جمله کې به دا مشروعیت هم ترلاسه شي چې د شپږم په سمپو پورې مکتب ته لیکته ترلاسه پورې. دا هغه بنیادی خبره ده چې متاسفانه نړیواله ټولنه لا په دې باندې خبره نه ده او یا په نه پیږي. طالب مفتی
لیکن سعیدی صاحب ستاسو بخشی ستاسو په برخه کې په خبرو کې بیا مداخله کوم، ځکه چې ستاسو په خبرو کې سوالونه ډیر پیدا کیږي، شاید اوریدونکو په ذهن کې پیدا شي. هغه دغه چې تاسو وایئ چې تر دې چې د نجونو تر شوانځي د پخپله د طالب د حکومت د مشروعیت مسله ډیره مهمه ده، لیکن شاید د نړیوالو لپاره طریقه دا ډیره مهمه وي، هغه او افغان پوشه او کاری پوشه، لیکن د ښځو مسله د ټولو شوزو لپاره مهمه ده. په امریکا کې که اروپا ده که په هر ځای ویني په حکومتونو کې شزی دي، هغوی رول لري، هغوی په خپلو حکومتونو په خپلو پارلمانونو باندې فشار راوړي چې تاسو مه پرېږدئ چې په یو هیواد کې یوه طبقه کاملا له درس او له هر ډول حقه محرومه شي. په دې برخه کې فشار ډېر دی په دوی باندې.
دقیق هم دا وایم چې د افغانستان داخلي مسائل د افغانانو کار دی. افغانان چې مشروع حاکمیت ولري، بله هغه چې د جنکیانو په مورد کې، د خلکو په مورد کې، تعلیم او تربیه په مورد کې افغانان څه تصامیم نیسي، دا بیا د هغې کار دی. اما د مشروعیت مسأله بنیادی مسأله ده چې په یو وطن کې غیر مشروع یو ډله غلې ده د دوپک په زور د عیسی په زور حاکمیت نیولې ده او خپل قوانین تدې دا بنیادی کچیرته سبب د حاکمیت کې یو څو تروریستي او خودکشه وزیران د کابینې او ګرځول طالبانو نه بیا تاسو دا پرسنټ پیژنې دا بنیاد دا ټول شموله حکومت چې دوم شر ده دا په دې باندې به معنا خبره ده چې دا عالم اسباب کې دا ممکنه خبره ده یعنی د ټول شموله نه منظور هغه سابقه جاسوسان د بي 52 تر نظر لاندې ملنران او زامن یا په اصطلاح یتیمان هغه په حاکمیت کې راشي دا ټول شموله شو دا به معنا خبره ده په یو وشتمه پیړۍ کې یو فرد یو رایه چې طالب نه مني انتخابات نه مني تاکید نه مني دا هغه بنیادی مسله ده چې نړیوال باید په باندې تمرکز
ډېر مننه سلامت اوسه سیدی صاحب منصور صاحب تاسو نظر څه دی تاسو له ښاغلي سیدی سره موافق یاست چې ک نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي نو فشار دی په دې خاطر راولي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي په دې شانو دی د دوی په وینا تاکید نه کوي چې ټول ګډونه حکومت جوړیږي یا چاته څومره حق ورکوي یا نه ورکوي
موږ او تاسو که د نړۍ د درېګونو سیاسي فلسفو په اساس د حکومت او حکومتدارۍ چوکاټونو اصولو ته ډیر شو د نړیوالو دا غوښتنه چې حکومت د ټول شمولوي دا کاملا مردوده او نامشروع ده، نه قانوني بڼه لري او نه ارزښت لري، نه هم د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده. اصول دا دي چې حکومتونه باید په پرنسپونو د ملتونو د ګټو په اساس رامنځته شي، د ملتونو د ارزښتونو او د راتلونکي د تضمین په اساس رامنځته شي، او هغه یو ځانګړی چوکاټ لري که موږ د اسلام نړۍ شموله سیاسي فلسفه مطالعه کوو هغه یو ډول سیاسي چوکاټ ته اړتیا لري او د حکومت او نظام چوکاټونه کاملا تعریف شوی او د هغې په اساساتو باید ولاړ وي. او د
طالبانو حکومت په همدغه چوکاټ برابر دی
راځو هم دې ته که د غرب سیاسي فلسفه ګورو هغه خپل اصول او طریقې لري او که د کمونیزم سیاسي فلسفه مونږ او تاسو لیدا هغه خپل طریقه لري.
بله خو ما سوال دی غوی نه دی زما د طالبانو په ارتباط او تاسو د اسلام یادونه
وکړه راځم تاسو پوښتنه ته د اسلام د سیاسي او حکومتي نظام چوکاټونه معلوم او تعریف شوی دی تر اوسه پورې هغه څه چې باید فقهي اساس
د څنګه معلوم دي چې په سعودي کې یو رقم حکومت دی، په ایران کې بل ډول حکومت دی، په انډونیسیا کې بل ډول حکومت دی، دا یو تصویر یو روشوې نمونه روشوې است او ورېدونکو ته وشایست تر اوسه پورې خو چا ونه لیدو.
زبا د تاسو پښتنه وکړه د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس اسلامي حکومتونو دوه تعریف دي، یا اسلامي خلافت یا اسلامي امارت دي چې هغه د اهل حل او عقد د شورا په اساس، یعنی د هغه چا د شورا په اساس چې هغه اهل د مسائلو د حل وي، هغه اهل د غوټو د پرانستلو وي، هغه په مختلفو علوم او مختلفو فنون او
لکه چې څنګه په خبره مې ډېر وګیږي منصور صاحب ډېر لری لاړو دا راتوه چې دا اوس طالبان جنو ته د زده کړو شوزو ته د کار حق نه ورکوي، دا په کوم چوکاټ برابر کار دی؟
د اسلام لومړنی حکم، لومړنی فرمان د الٰه العالمین حضرت پیغمبر علی السلام هغه رحمت للعالمین پیغمبر ته اقرا اول ولا د اقرانه د خلکو ستنول دا مشروع کار نه دی، او د طالبانو اکثریت مشرانو هم دا ویلي او هغه څوک چې جرأت لري وایي چې دا موضوع اسلامي شریعت پورې به تړاو نه لري، مګر ټولنیز مصلحتونه مخې ته کوي، ممکن سیاسي او امنیتي مسله
تاسو منی ټولنیز مشکلات شته. تاسو په کابل کې وګورئ چې څومره کسانو درس وایو، هلته څه ټولنیز ستونزه شته؟
موږ یې نه وینو، موږ کراتو مراتو په دې بحث کړی چې د اقرا یا لوست د الہ العالمین له فرمان د خلکو سنول دا خکار نه دی او دا د اسلامی شریعت او اسلامی نظام سره سره جفا ده. مور هغه څوک ده، خور هغه څوک ده چې د کورنۍ د روزنې تر ټولو اساسي مسولیت لري، تر پلار او تر ورور او تر نیکه زموږ اناګانې زموږ بهترین روزون کې وي، زموږ میندې زموږ بهترین روزون کې وي او په کچرې کې.
ډېره مننه، سلامت وسه. دا مخکې چې تاسو خبره وکړه چې اسلامي چوکاټ همدغلته ده، د طالبانو په منځ کې هم ستاسو له خبرو معلومیږي چې یووالی نشته په دې برخه کې. یو د نجونو تعلیم روا بولي، یو نه روا بولي، یعنی په دې برخه کې تر اوسه پورې په مسلمانانو کې اجماع نشته. سیدی صاحب،
ناروایی بلله، هیڅوک جرأت د تعلیم بیا د نجونو د الکانو د هیڅ چا تعلیم ناروا نشي بلله.
منصور صاحب، په ټولو برخو کې هم داسې مشکلات شته. ګورې د حجاب په برخه کې تاسو ګورې، په کومه برخه کې تاسو سره خبرې وکړو؟ د حجاب په برخه کې یو وایي چې مخ دم پټ کې، لاس دم پټ کې، بل وایي نه دا نه دی شامل. په ټولو برخو کې د دوی په منځ کې حداقل اتفاق نشته د نظر. سیدی صاحب، که بیرته منصور صاحب تاسو ته درګرځم، تاسو څه فکر کوئ چې امنیت شورا به نن چې بیا د افغانستان په اړه هلته د طالبانو د معافیت او نه معافیت په اړه بحث کوي، کومې موافقې ته ورسیږي؟ ځکه چې امریکا هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او چین او روسیه هم ویلي دي چې دوی به د امریکا په وړاندیزونو غور وکړي او د غونډې ته به راشي او ګوندې یوې موافقې ته ورسیږي. تاسو څومره باور لري چې دوی به موافقې ته ورسیږي، او که موافقه کیږي څه ډول به وي؟
مننه. سره له دې چې د جناب منصور صاحب څه خبرې مې وانورېدې، راځي په دغه مشروعیت او د تعلیم په مورد کې اجازه راکړئ او څه خبرې وکم.
مهرباني.
د سیاسي ځایناستې په مورد کې په اسلام کې واحد نظر نشته. حضرت ابوبکر صدیق په سقیفه بن ساعده کې د عامه ملت مسلمان په هغه وخت امکانات په نتیجه کې انتخاب شوی دی چې په هغه کې تنه ملا او غیر ملا تفکیک نه و. څوک هغه مسلمانان چلته ممکن و؟ سقیفه بن ساعده راغلی دی، حضرت ابوبکر صدیق بعد دی چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په لمانځه باندې معذف کو، به نوې نمزاد کې هغه انتخاب شوی دی. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپږ نفری حیات واسطه او یو سلسله نور اجرات په واسطه انتخاب شوی دی. حضرت علی کرم الله وجهه د عامې ملت مسلمه د خوانې انتخاب. سیاسي ځایناستي کې واحد نظر نشته، اما چې تاسو ویلي چې واحد نظر نشته دا خپل منطق لري. و اما امرهم شورا بینهم او د یوشتمې پیړۍ او دا چې افغان مسلمان مجاهد ملت او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امت په ناروا باندې اتفاق نه کوي، دا تمام چې سره جمع او زر تقسیم کو، د اصل به امکانات سره بنادر کې نیولو سره یو فرد یو رایا او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. طالب دا نه مني، په دې خاطر باندې زمونږ لاره سره جدا کیږي. یو
بله.
دوم، د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې دې کې چې علم د فرض ده په کل مسلم، او وایي چې دا مسلمان په کې نشته خو هم مسلمان هم د مسلم تابع ګرځي، دا به پرید په خپل ځای باندې. اما د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې علم خو صحیح ده، فرض ده، په دې کې اتفاق شته. هغه وایي چې اسلامي علوم فرض دي، خو همدغه اسلامي علوم فرضولو هم د ښځو په جنکیانو په مورد کې متفاوت نظر لري چې هغه د دې نظر د مبارک وي، دا یو طبیعي خبر ده. اما باید په دې باندې باورمند اوسو چې د اسلام اصول قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قوت او ضعف په پنځو ډولو یو سلسله نور تفاصیل دي چې هغه حد اقل درې ساعته لکچر ته ضرورت لري. په دې باندې باید معتقد اوسو چې د اسلام د اصولو نه برداشتونه او فتاواوی مختلف دي. شخصي فتاواوی چې یو فتاوای د طالب فتاوا ده، دیو واحد نظر په توګه باندې صحیح ده منل شو. اما د دې لپاره چې دا واحد شخصي فتاوا په جامعه کې د حکومتي وسایلو پر زور باندې تحمیل شي، دا به هغه وخت کې چې دا حاکمیت مشروع شي او د طالب حاکمیت د زور حاکمیت دی او مشروع نه دی. دا یې اصلي خبره. راشو د ملل متحد خبره د تاسو اصلي سوال ته هغه ته دی چې د اول لاس خبره د یو کال مخکې خبره ده چې
روسان ویلی دی چې موږ په افغانستان کې زیات جفاوی کړی دي. امریکا زمونږ په اصطلاح حریف ده په ډیرو مسایلو کې ورسره کش کوو، اما د افغانستان په مسایلو کې ورسره کش نه کوو. اما د اوکراین د مسالې او یو سلسله نورو نړیوالو مسایلو د مطرح کېدو په نتیجه کې داسې ښکاري چې روسان نور هغه پرونی روسان نه دي، چینایان هغه پرونی چینایان نه دي، او د امریکایانو او د نړۍ سره د اوکراین په مسایلو کې او سلسله نورو مسایلو کې خپل موازی لري او جدي موازی دي. په دې خاطر باندې به مشکلات وجود ولري او وجود لري، او تلاش په دې کې چې دغه طالب چې امریکا غوښته په سیمه کې د غونډې ضربه په شکل باندې استفاده کوي او د دوی د قطر د دوی د توافقاتو پر بنیاد باندې داسې هم افشا شوی دی چې طالبانو منلی دی چې د سیمه په اصطلاح امنیت به ونیسي. معنا یې دا ده چې د سیمې غونډې ضربه ګرځي، دا چې عمل کې څه کېږي نه کېږي دا جدا خبره ده. اما په مجموع کې هڅه روانه ده چې طالب د امریکا د انحصار نه اوستل شي، د پاکستان د انحصار نه اوستل شي، چینایان او روسان هم پکې په اصطلاح خپل اهداف ترلاسه کړي. اما زه په کلکه په دې باور یم چې بالاخره به یو توافق ته رسیږي. اما د افغانستان کشاله د افغانستان د خلکو غمیزه په دې توافقاتو کې ماته ډېره فرید وي تخکاري
سلامت اوسئ کوروس دان. مننه منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی به موافقې ته ورسیږي او کنه؟
بله، موږ فکر کوو چې روانو نړیوالو حالاتو ته په کتو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې موافقې ته ورسیږي چې یو شمېر طالب چارواکي، البته دا نه شو ویلی چې ټول هغه پخواني یا یو شمیر نوی او یا هم یو محدود شمیر تا د سفرونو اجازه ورکړی شي، ځکه مراودات ضرور دي، ډیپلوماسي ضرور ده. داسې هم شته حکومت نه شي پریښودل کېدی چې ټولې دروازې دې بندې وي. دا هم نړۍ ته زیان او تاوان رسي، هم د افغانستان ملت ته. نو دا به لږ وخت وغواړي او یو څه شرایط ممکن وضع شي، نوي شرایط تیرو سرایت ته په کتو، د تیرو سرغلونو ته په کتو چې هم نړیوالو کړي، هم ممکن طالبانو کړي وي یا کړي دي، هغه تعهدات چې شوي مات شوي، هغې ممکن فشارونه زیات شي او یو شمېر نوي شرایط هم وړاندې شي. موږ هیله من یو چې
فکر کوئ چې دا فشارونه به ګټه وکړي؟ فکر کوئ چې طالبانو په دریځونو کې به تغییر راولي؟
نو ضرور دا ده چې طالبان هم خپل راتلونکي ته، هم د افغانستان د قهرمان او مجاهد ملت راتلونکي ته ډېر په جدیت او په ډېر دقت او عمق سره وګوري، او هغه سترې ګټې چې د نړیوالو سره په راشه درشه کې پرتې دي، که هغه د علمي راشه درشه وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه فرهنګي او سیاسي وي، د دې د خوندیتابه لپاره ضرور ده چې یو شمېر مصلحتونه چې په اسلام کې ګټور مصلحت مردود نه یوازې دا چې نه دی، بلکې دا ګټور بلل شوی او باید لازم مصلحتونو په اساس نړیوال مراودات راشه درشه تنظیم او تضمین کړی چې تر څو موږ د پرمختګونو لارې
کوروان. سلامت اوسې سیدی صاحب. یو وروستۍ پوښتنه ستاسو تر دې خبرو پورې مخکې مویل چې داسې هڅې روانې دي چې طالبان د پاکستان او روسیې او یا د نورو هیوادونو له اغیز نه لري وساتل شي. د طالبانو یو مقام مفتی عبدالحکیم له شمشار سره په مرکه کې ویلي دي چې په دوی په اداره کې هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې دوه تابعیت وي، یعنی د پاکستان تابعیت ولري یا پاکستان ته نږدې وي. که دا خبره حقیقت لري، څنګه ممکنه ده چې دغه کار وشي؟ کلن جواب
دا نسبی مسئله ده. واقعیت د خبرې دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پر اوضاعو مسلط دی او ډېر اجنټان یې په ډېرو کلیدي نقاطو کې او خصوصا په استخباراتو کې حاکم دي. دا لومړی لاس معلومات همدا ښیي چې هغه خبره چې کړې وه چې افغانستان ته به 5000 په اصطلاح پاکستاني متخصصین ورکول کېږي، هغه په امنیتي چارو په دې مسایلو کې په افغانستان کې مسلط دي. دا خبره سخت ده، اما د ارزو په شکل باندې مطرح کېدی شي او مطرح ده، اما دا چې څنګه عملي کېږي یا نه عملي کېږي دا هغه شی دی چې زمان به دغه جواب
ورکړي. ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.